نبا سمنن تاسو دې ستړي نه یاستې اته بچې شوې دا سړي رډو د دې ساده خبرونه دا وريدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځني صفه 12 پښنې په ټوله افغانستان کې خبريږي په انټرنیټ کې په sajirado.com کې نیولې شي. وړاندې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تجهیز پاړه د ملي دفاع د سرپرست وزیر څرګندونې لرو. د افغانستان د امنیتي وزیر پاړه نور مطالب هم خبرو. خلمړی خبرونه مرزي احمد سیاوروي.
د مهم خبرونو سرټکی د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 500 تنه د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي دي. تاجکستان د امنیتي اندېښنو له امله خپلې قونسلګرۍ په کندز ښار او فیض آباد کې تړلې دي او پاکستان کې سودینی مدرسې تړل شوي دي. پوره خبرونه د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د پنځم بیل ورځ رئیس په فوجي عملیاتو کې لږ تر لږه 500 وسلوال وژل شوی دي. د هلمند والی د دفتر خبر پاڼه وایي چې په دې ولسوالۍ کې پراخ فوجي عملیات روان دي. د ملي دفاع وزارت د لوی درسیس مرسیال مراد علي مراد د نهر سراج ولسوالۍ د امنیت په اړه د بی پښتنې په ځواب کې ویل چې هلمند ته کافي فوجي اکمالات شوي دي. موږ په ټول هلمند کې کافي ځواک لرو. د مسلکي قواو یو قول اردو هلته موجوده ده. هلیکوپټرې، توپچی او ټانک ځواکونه ملاتړ کوي او په وخت لوجستیکي ملاتړ ورته رسیږي. ښاغلي مراد څرګنده کړه چې د ملي دفاع وزیر د هلمند امنیت ته ځانګړی پام لري. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي د تاجکستان حکومت په کندوز او فیض آباد کې خپل قونسلګرۍ د امنیتي اندېښنو له امله بندې کړې دي. د بهرنی چارو وزارت ویان شکیب مستغنی پرون جمعه آزاد ریډیو ته په دې اړه وویل نوموړي وویل د تاجکستان سفارت یو یاداشت راستولی او ویلي دي چې د ځینو امنیتي اندېښنو له امله خپلې قونسلګرۍ تړلې چې د ستونزې تر حل وروسته به پرانستل شي. د تاجکستان حکومت ویلي چې دا اقدام به د کابل او د شنبې پر دوستانه اړیکو هیڅ ډول اغیز ونه لري. او د پاکستان پولیسو په پېښور کې د افغانستان د ډیپلوماټانو لپاره امنیتي تدابیر زیات کړل. په پېښور کې پرون جمعه د افغانستان د قونسلګرۍ د اول مرسل پر کور وسلواله حمله وشوه. هلته د افغانستان قونسل سید محمد ابراهیم خلیل آزاد ریډیو ته وویل چې په دې پېښه کې چاته ضرر نه دی رسیدلی. سید محمد ابراهیم خلیل په دې اړه وویل سید محمد ابراهیم خلیل زیاته کړه خوشبختانه پولیسو موږ ته ډاډ راکړی چې د قونسلګرۍ ښه امنیت به ونیسي او اضافي پولیس دلته په دندو ګمارل شوي دي. د پېښور په یونیورسټي ټاون کې د افغانستان د قونسلګرۍ د اول مرسل پر کور حمله دو کسانو چې پر موټر سایکل سپاره وو کړې ده او د پېښې له ځای تښتېدلې دي. د حمله مسؤلیت چا نه دی اخیستی. پاکستانی چارواکو پرون جمعه ویل چې د وی افراطي ډلې جیش محمد زیاتې مدرسې وتړلې. د پاکستان پولیسو روانه اونۍ د جیش محمد د مشر مولانا مسعود اثر په ګډون د دې ډلې زیات شمېر مشران هم ونیول. هند وایي چې د ډلې د پټانکوټ په هوایي اډه په حمله کې لاس درلود. په دې حمله کې وو هندي عسکر او شپږ حمله کوونکي وژل شوي وو. تر دې حملې وروسته د هند او پاکستان مذاکرې هم بندې شوې چې د جنوري د 15 لپاره پلان شوي وي. د پاکستان پولیس وایي چې پرونی پر یو جماعت او د تبلیغاتو پر یو مرکز په عملیاتو کې هم یو شمېر مشکوک کسان نیولې دي. د امریکا د بهرنی چارو د وزارت مرستیال ویکتوریا نولان پرون د روسیې د ولسمشر له سلاکار ولادیسلاو سورکوف سره وکتل او د اوکراین د حالاتو په اړه خبرې وکړې. د روسي چارواکو په وینا د امریکا او روسیې د لوړو دبه استازو په کالینګراد کې د بندو دروازو شاته خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنی چارو د وزارت ویان جان کربی ویلي چې نولان او سورکوف د منسک د موافقې د عملي کېدو په اړتیا او اهمیت غږېدلې دي. نوموړي ویل د منسک موافقه د تیر میلادي کال په فبروري کې لاسلیک شوه او هدف یې د اوکراین د حکومتي ځواکونو او د روسیې د پلویانو بلتون غوښتونکو د جګړې کراري وه. فرانس پرس خبري اژانس د یو شمېر سرچینو په حواله لیکلي چې د ولسمشر پوتین سلاکار د اروپایي اتحادیې د بندیزونو په لست کې دی او د سفر اجازه نه لري. نو له عمدي عملی غونډه په کالینګراد کې جوړه شوې وه. روسی چارواکي دا کوي چې د یاغیانو یوه ډله په جنوبي سیمې خبردینو بالکاریا کې محاصره کړې ده. د روسیې د قفقاز په دې جمهوریت کې چارواکو تېره ورځ وویل د دې تورېستي ډلې کسان په یو کور کې محاصره شوي دي چې تر نیمې شپې له امنیتي ځواکونو سره مقاومت کوو. د عملیاتو لپاره د محاصره شوي کور شاوخوا کورونه له استوګنو تش شوي دي. د قفقاز په شمال کې اکثریت مسلمانان دي او پکې په دې وروستیو کې بې امنۍ زیاتې شوې دي. او د ترکیې امنیتي ځواکونو پرون جمعه د پوهنتون هغه وویشتنه استادان ونیول چې د دې هیواد په جنوب ختیځ کې د کوردي ملیشو پر ضد د عملیاتو د بندېدو غږ اوچت کړی و. د ترکیې د مطبوعاتو په حواله دا کسان په تروریستي پروپاګند تورن شوي دي. نیول شوو کسانو یعنی د موږ به د دې جنایت برخه نه شو په نوم کمپاین پر انقره غږ کړی چې د کوردانو قتل عام او د هغوی تبیدول بند کړي. دا کمپاین په ترکیه کې دننه او له دې هیواد هر میشتو 1200 د پوهنتون استادانو سیډونکو او فعالانو لاسلی کړی دی. د ترکیې لوی سورنوالۍ د دې کسانو په اړه چې دولت په سپکاوي او تروریستي تبلیغ تورن دي سیډنی پیل کړی دی. د ترکیې د لوی سورنوالۍ پر د اقدام د حکومت اپوزیسیون او په دې هیواد کې د امریکا سفارت انتقاد کړی دی. په ترکیه کې د امریکا سفیر جان باز پرون پر ټویټر وویل چې د لوی سورنوالۍ دا کار په ترکیه کې د مشروع سیاسي فعالیت پر ازادي منفي اغیز کوي. د ترکیې په جنوب ختیځ کې د کردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی د بلتون غوښتونکو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د اوربان موافقتې دوبی ماته شوه. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر وایي چې د هوایي ځواکونو د پیاوړي کېدو هڅې ښه مخته روانې دي.
سیاسي ګامونه د لاس لاندې دي. هغه توانمندي چې باید په داخل د افغانستان کې د تیارو د ترمیم لپاره وي په دې باندې کار روان ده.
بل لور ته په دې خبرونه کې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د پخواني عمومي قمندان جنرال پیټرویس څرګندونې خپرو چې وایي ولې په تېر یو کال کې نړیوالو هوایي ځواکونو له افغان پوځیانو سره په عملیاتو کې لاس نه دی وړی. په کابل کې بل سبا د سولې څلور اړخیزه غونډه د پاکستان په ګډون جوړی شي، خو د سیاسي چارو کتونکی احمد سعیدی لا هم پر پاکستان شکمن دی.
زه فکر کوم چې یو چال را روان ده. بهتر دا ده چې افغانستان هم مذاکرات وکړي، هم خپل قوتونه تقویه کړي.
هغه کسان چې په افغانستان کې دوکانونه نه لري او سمدلاسه سوداوي خرڅوي یو پروګرام ورته جوړیږي څو ستونزې یې هوارې شي.
څنګه د کابل په ښار کې په حدود د 1500 یعنی 1500 شاوخوا کې د فروشان دي.
دا سادیا و اوریدونکو ونیس پروګرام هم لرو او په کې ساس په شخص شوي پیغامونه خبرو. یو شمېر نور مطالب هم تر نه بجو دا سادیا رادیو روانه خبرونه اوریدل شي. د افغانستان دفاع وزارت د امریکا له لوري د ای نه ویشت جنگي الوتکو مرسته مهمه ګڼي او وایي چې دا به د وسلوالو مخالفانو په ځپلو کې ګټوره ثابته شي. د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزي د جمعې په ورځ د دغو الوتکو د تسلیمېدو پر مهال خبریالانو ته وویل چې دا الوتکې به له یوې امتحاني دورې وروسته عملا په پوځي عملیاتو کې برخه واخلي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریالې ناجي ساپۍ په خپل راپور کې په دې اړه له امریکا څخه تازه افغانستان ته د راستانه شویو دو افغان پیلوټانو نظر هم اخیستی دی.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دغه هیواد د هوایي ځواکونو پر پیاوړتیا په چټکۍ کار روان دی. د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزي د جمعې په ورځ د امریکا حکومت له لورې د ای نه ویشت څلورو پوځي الوتکو د تسلیمېدو پر مهال وویل چې دا الوتکې به وکولی شي چې افغان ځواکونو سره په پوځي عملیاتو کې مرسته وکړي. نوموړي وویل چې دا مهال د هوایي ځواکونو پیاوړتیا لپاره نور جدي کارونه هم روان دي.
ډېر اساسي ګامونه د لاس لاندې دي. هغه توانمندي چې باید په داخل د افغانستان کې د تیارو د ترمیم لپاره وي په دې باندې کار روان ده. دا یو لاغه جمله د شیانو نه ده چې د افغانستان هوایي قوه کولی سي چې نوره هم پیاوړې سي. د ډېرو زیاتو پیلوټانو د تربیې د هغو د تخنیکرانو هم د هوایي قوو په پوهنتون کې هم په مختلفو هیوادو کې یو تعداد پیګل شوي دي چې هغه هلته وروزل سي. ټول د دې کارندوی ده چې د ملي وحدت حکومت یوه خاصه توجه هوایي قوو ته لري او هیله لرو چې د دې کوششو په نتیجه کې افغانستان
افغانستان په خپل خوب باندې واقعا ودرېږي.
خغلی سنګزی ویل چې دا جنگي الوتکې د شپږ دیرش سپکو او درنو وسلو د ویشتلو وړتیا لري. تر دې مخکې د هند حکومت هم د افغانستان دفاع وزارت ته د څلورو جنگي هلیکوپټرو مرسته کړې وه. په عین حال کې یو شمېر پیلوټان چې تازه له امریکا څخه افغانستان ته راغلي، دوه تنو افغان پیلوټانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ای نهویش الوتکې په هر ډول شرایطو کې د الوتنې وړتیا لري او د بیلابیلو سپکو او درنو وسلو د انتقال وړتیا لري. ما په دې برخه کې د یو کال لپاره په امریکا کې زده کړه کړې دي. په حدود 160 ساعتونو پورې موږ پرواز کړي او اوس هم هر ډول شرایطو کې د الوتنې لپاره چمتو یو.
له دې ټولو سره د افغانستان دفاع سرپرست وزیر وایي چې نړیواله ټولنه ژمنه ده چې د افغانستان هوایي ځواک سره مرسته وکړي، خو د ده په وینا چې د هوایي ځواک پیاوړتیا لپاره دوامدارو هڅو ته اړتیا ده. اوس مهال څه باندې 100 تنه افغانان د پیلوټ، تخنیکار او نورو مسلکي برخو کې په امریکا، هند، عربي متحده اماراتو، انګلستان، ایټالیا او هم په خپل افغانستان کې په زده کړو بوخت دي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت په جګړه کې د امنیتي ځواکونو د تلفاتو د کمولو لپاره د خپل هوایي ځواک پر پیاوړتیا ټینګار کوي. د دفاع وزارت د لوی رئیس مرستیال مراد علي مراد هم ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي ځواکونو هوایي ملاتړ په وروستیو کې نه و، چې دا د امنیتي وضعیت د خرابېدو یو عمده دلیل دی. لوی رئیس مرستیال زیاته کړه امریکا باید په افغانستان او سیمه کې د اسلامي دولت یا داعش د فعالیتونو د پراختیا د مخنیوي لپاره د افغانستان د هوایي ځواک له پیاوړتیا سره بیړنۍ او پراخې مرستې وکړي. جزئیات فرشتي جلالزی په راپور کې.
جنرال مراد علي مراد ازادي راډیو ته وویل چې نړیوالو ځواکونو افغانانو ته د امنیتي مسؤلیت تر سپارلو وروسته هوایي ملاتړ بند کړ او دا کار د دې سبب شو چې افغان ځواکونه د تروریستي حملو او وسلوالو نشوتو په وړاندې په کمزوري موقف کې وي.
یکی از عواملی که قوای هوایی ما حمایی درست قوتهای زمینی را در جنگ ها کرده نتانستن، تلفاتی را که ما مرتکب شدیم.
دا چې زموږ هوایي ځواکونه ونتوانېدل چې د جګړې په ډګر کې د پیاده ځواکونو شم لاتړ وکړي، زموږ د امنیتي ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو سبب سو. هغه هلیکوپټر چې موږ کار ورڅخه اخیست کافي نه و او د جګړې په ډګر کې زموږ د پیاده ځواکونو د اړتیا سره سم کار نسوای کولای. د امریکا متحدو ایالاتو پرون د افغانستان ملي دفاع وزارت ته 4 جنگي الوتکې ورکړي. متحد ایالات دا مهال د افغان پیلوټانو په روزنه کې هم مرسته کوي، خو مراد علي مراد هیله څرګنده کړه چې امریکا به خپلې مرستې زیاتې کړي او دا به د افغانستان هوایي ځواک پیاوړی کړي څو د جګړې په ډګر کې د پوځي عملیاتو لپاره د پیاده ځواکونو ښه او پر وخت ملاتړ وکړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او ناټو پخواني لوی قومندان ډیوید پیټرویس واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته په یوه مقاله کې لیکلي چې په داسې وخت کې چې افغان امنیتي ځواکونه له سختې جګړې سره مخامخ دي، په دې هیواد کې د میشتو ائتلافي قواوو لاسونه شاته تړل سوي دي. پیټرویس وړاندیز کړی چې امریکا باید د افغانستان له امنیتي ځواکونو هوایي ملاتړ پیل کړي. د ملي دفاع د وزارت د لوی رئیس مرستیال هم وایي چې موږ له 2014 کال راهیسې چې نړیوالو ځواکونو په جګړه کې له ګډون لاس اخیستی، د جګړې په ډګر کې زیات تلفات درلودل او موږ د جګړې په ډګر کې د خپل هوایي ځواک کمزورتیا محسوسوله. مراد علي مراد ټینګار وکړ چې افغان ځواکونه په ځانګړي ډول د اسلامي دولت یا داعش پر ضد په مبارزه کې پیاوړي هوایي ځواک ته اړتیا لري. څو ورځې وړاندې د هند حکومت هم د افغانستان ملي دفاع وزارت ته 4 جنگي هلیکوپټر ورکړل. رپورټونه وایي چې په 2015 میلادي کال کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو 1000 تنه وژل شوي او 12000 تنه زخمیان دي. ملګري ملتونه وایي چې د وسلوالو طالبانو حملې په 2015 میلادي کال کې دومره پراخې او شدیدې وې چې په تېرې ونې ملسیزه کې ساری نه لیدل کېږي. د رپورټونو په حواله وسلوالو طالبانو د پخوا په پرتله زیاتې سیمې هم نیولې او مرکزي حکومت ته یې د ګواښ کړۍ پراخه کړې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو پخوانی عمومي قمندان جنرال پیټرایس وایي په کارو چې له افغانستان د امریکا او ناټو د محارب ځواکونو تر وتلو وروسته هم له دغه هیواد سره د نړیوالو ځواکونو هوایي بریدونو ادامه پیدا کړې وای. او د افغانستان د لوی رئیس مرستیال مراد علي مراد وویل چې دی تمه لري چې امریکا به له افغان ځواکونو سره نوري مرستې وکړي. په وی خبرتیا پسې له احمد سیدی سره شخېدلایم چې د پاکستان د سولې په برخه کې د پاکستان پر نیت شک څرګندوي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تاکل شوی دی چې بل سبا په کابل کې څلور اړخیزه غونډه جوړ شي او افغان چارواکي وایي چې دې غونډې ته بشپړ چمتووالی لري. دا غونډه له طالبانو سره د سولې د څرنګوالي په اړه ده. د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د سولې د اجنډا پر بېلابېلو اړخونو بحث وشي. ښاغلی فیصل په کابل کې د دوشنبې ورځې د جوړېدونکې غونډې د مهمو اهدافو په اړه وویل. د دې غونډې هدف د افغانستان د سولې د خبرو پر څرنګوالي باندې بحث دی، تر څو موږ له هغو ډلو سره چې د سولې خبرو ته لیواله دي د سولې خبرې پیل کړو او هغه ډلې چې سوله نه کوي له هغوی سره پوځي اقدامات تعقیب کړو. شاغلی فیصل ویل له پلان سره سم په دې غونډه کې له افغانستان او پاکستان څخه د بهرنیو چارو د وزارتونو مرستیالان او چین او امریکا څخه د افغانستان او پاکستان لپاره د هغو هیوادونو ځانګړي استازي برخه اخلي. تر دې دمخه د دغې څلور اړخیزې غونډې لومړی پړاو تېره اونۍ د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې جوړ شوی و چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو پکې برخه اخیستې وه. خو زه په دغه سولې د خبرو په ارتباط مال سیاسي چارو لکتونکي احمد سیدی سره خبرې وکړې. د تیر اونۍ د اسلام آباد د سولې په غونډه کې هم برخه اخیستې وه. شاغلی سیدی د پاکستان پر هڅو شکمن دی.
واشنگتن پوسټ لیکي چې د تیرې 15 کلنې جګړې تجربو ته په کتنه
کېدای شي پاکستان هم قصور راست دی. یو طرف مصمم دی چې مذاکره وکړي، یو طرف وایي چې خاص طالبان نه رسیږي. زما باور دا ده چې پاکستان غواړي چې یو څو نفر د طالبان چې دومره صلاحیتمند نه وي، دومره باختدار نه وي، دا مذاکرات تر مخته کې وروسته چې نتایج د هغو په ګټه کې وویل ښه چې نه ووایي دا له موږ نماینده نه دي. زه فکر کوم چې یو چال را روان ده. بهتر دا ده چې افغانستان هم مذاکرات وکړي، هم خپل قوتونه تقویه کړي. پاکستان سیاست هم متزلزل دی، هم مخته را روان دی. یو دوګونی سیاست دی.
سیدی صاحب، تاسو ویل چې په پاکستان کې ځینې ډلې د سولې د خبرو ملاتړ کوي. په اسلام آباد کې تاسو آیا د پاکستان له پوځي چارواکو له ځینو کسانو سره مو وکتل؟ پوځیان څه وایي؟
بله، موږ د مشاورین امنیتي جنرال نصیر جنګوي سره وکتل. هغه وویل چې هر څوک چې مذاکره نه کوي موږ ورسره جنګیږو. ما خپله ورته وویل چې د تاسو سرتاج عزیز وایي چې جنګ لاره حل نه ده. ویل دا له ما سیاست ده، د نواز شریف سیاست ده. وروسته چې موږ د عمران خان سره وکتل، عمران خان ملته وویل چې افغانستان یو اشغال شوی ملک دی. بیا نو ته انت مشاهد حسین سره چې وکتل، د ویسلی غوري رئیس پارلمان سره چې وکتل، د رئیس مشرانو جرګې سره وکتل، هغه وویل چې اول ضرور ده چې د افغانستان او پاکستان مناسبات ښه شي، هغه بدګماني رفع شي، بیا نو وروسته موږ خپل امکانات وګورو. یعنی پاکستان غواړي چې په دوو دری کالو کې آسته آسته ګامونه پورته کړي.
څه فکر کوئ په دې خبرو کې چین او امریکا هم استازي لري؟ فکر نه کوي چې چین او امریکا به که چیرته د سولې خبرې ځنډېدې په پاکستان باندې فشار راولي؟
یو امیدواري سته چې چین اوس په دې نظر سوی چې هغه ایغور چې په چین کې را روان و د افغانستان ګناه نه و، د پاکستانیانو ګناه و. امریکا هم پاکستان ته فشار ورکوي، زه په دې باور یم. منطقوي مملکتونه هم په دې نظر دي چې سولې د ټولو په ګټه دي.
سیدی صاحب، مننه.
مننه کوم.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه جوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خپري شي. په ننګرهار کې د اداري فساد په تیر بیا د مزکو د غاصبانو پر ضد یو لړ هڅې پیل شوې دي. د ازادي راډیو د خبریال په وینا ملکیان دغو هڅو ته خوشاله دي. تفصیل له شاه محمود شینوار څخه.
ننګرهار ته د ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی روسي سفر سره سم په دې ولایت کې د ځمکو د غاصبینو لړۍ پیل شوه. د ننګرهار امنیت قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر د حکم پر اساس په دې ولایت کې د حاجی فاروق په ګډون یو شمیر غاصبین نیولې دي.
25 هکتار ځمکه چې غاصبینو غصب کړې و او مخکې قرارداد کړې و، بیا وروسته د هغه څخه تعمیرونه پر شروع کړې و. هغه عاملین موږ یو مهم کس د حاجی غلام فاروق نیولې دی. د دوسیه تقریبا د پولیسو د تیرین څخه خلاص شوې ده او یو بل ډیر غټ مهم غاصب چم ځانت ملک وایي د بیسو د ولسوالۍ په ساحه کې 15 جریبه ځمکه چې په څلور اتیاوم کال کې غصب کړې و هغه هم نیولې دی. هغه هم تر پښتون ګرمیزونو لاندې دی. هغه به هم ډیر ژر څارنوالۍ ته معرفي کړو.
نوموړی وایي یو شمېر نور مهم غاصبین چې د کانال ځمکې غصب کړي هغوی هم تر نظارت لاندې دي او په نږدې وخت کې به یو شمېر نور مهم غاصبین ونیول شي.
نور غاصبین چې مکمل د کانال ځمکه د تقریبا د 45 شلو کلو را په دې خوا غصب کړې ده. د دوو غاصبینو په مقابل کې به هم ډېر جدي اقدام وکړو. عاملین به یې ډېر ژر اړوند څانوالۍ ته معرفي کړو تر څو په خپله جزا ورسي.
په ورته وخت کې د جلال آباد ښار اوسېدونکي د غاصبینو په اړه د دې جدي اقدام هرکلی کوي او وایي په ټولو برخو کې قانون ماتونکو سره دی دا ډول جدي چلن تر سره شي.
ازمادو عبدالله هوډ د جلال آباد ښار اوسېدونکي به د ولسمشر وروستی راتګ او په جلال آباد ښار کې د غاصبینو په وړاندې کمپاین چې تر اوسه ډېر غاصبین د ځمکو نیول شوي دي په دې کار سره د ولس باور بیرته په حکومت زیاتېږي. تر اوسه به ولس بې باوره دی په حکومت.
خالد امانیم د ننګرهار اوسېدونکی او د پننګرهار کې د غاصبینو د نیولو پر پریکړه باندې لکه اوس څرنګه چې دوی کوم ګام اخیستی ده ښه ګام دی او په دې سره یعنی اعتماد پرې پیدا شو په حکومت سره. موږ یې هرکلی کوو. په ننګرهار کې د هغوی د نیولو پریکړه شوې ده.
د غاصبینو په اړه دغه جدي اقدام داسې مهال ترسره کیږي چې ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال امنیتي چارواکو ته سپارښتنه وکړه چې د کانال د ځمکې ټول غاصبین د قانون منګولو ته وسپاري.
ازادي راډیو لوونه تروو
ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تروو بجو پورې خبري شي او په منځني سپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې د ماښام لوو د سهار تروو بجو پورې بیا آشنا راډیو اوریدل شي. په روانه خبرونه کې مو مخکې دا راپور درلود چې د افغانستان دفاع وزارت لمن دی چې له افغان هوایي ځواکونو سره به امریکا نوري مرستې وکړي. امریکا تیره ورځ افغان ځواکونو ته 4A9 جنگي الوتکې ورکړې. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې اوس د دې وخت رارسېدلی چې امریکا په افغانستان کې خپل هوایي ځواک څخه هم پراخه استفاده وکړي. ورځپاڼه دې ته هم اشاره کوي چې ناټو ولې د افغانستان په جګړه کې خپل هوایي ځواک څخه کم کار اخلي. تفصیل د سلطان محمد سرور په راپور کې.
واشنگتن پوسټ لیکي چې د تیرې 15 کلنې جګړې تجربو ته په کتنه کېدی شي موږ پوه شو چې ولې جمهور رئیس اوباما نه غواړي منځني ختیځ ته د ګڼ شمېر ځمکنیو ځواکونو د استولو ژمنه وکړي. ورځپاڼه لیکي چې په داسې حال کې چې افغان ځواکونه په سختو جګړو بوخت دي، هغه کم شمېر امریکایي او ائتلافي ځواکونه چې په افغانستان کې پاتې دي داسې ښکاري چې خپل یو لاس یې شاته تړلی او یوازې په یو لاس عملیات کوي. واشنگتن پوسټ لیکي چې دغه وضعیت باید بدل شي. امریکا څنګه چې په عراق او سوریه کې د افراطینو په وړاندې جګړه کې د خپلو ملګرو هوایي ملاتړ کوي، همداسې په افغانستان کې هم باید وکړي. ورځپاڼه لیکي چې اوس مهال په افغانستان کې د امریکا او ناټو هوایي ځواک څخه یوازې د القاعده شبکې په څرګندو اهدافو بریدونو کې کار اخیستل کیږي. دغه راز دغه ځواک څخه په ائتلافي ځواکونو باندې د مخالفینو د بریدونو په ځواب کې او هغو ډلو او افرادو باندې بریدونو کې هم کار اخیستل کیږي چې په خوا یې په ائتلافي ځواکونو بریدونه کړي وي. واشنگتن پوسټ د ناټو د منصبدارانو په استناد لیکي چې له ذکر شویو مواردو پرته دوی ته په طالبانو باندې د هوایي بریدونو اجازه نشته. ورځپاڼه لیکي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړو په ارتباط وضعیت بدلیدونکی ښکاري، خو په تیر کال کې په دوی باندې په محدودو شرایطو کې بریدونه شوي دي. واشنگتن پوسټ لیکي چې د دغه پیچلې پالیسۍ اصل او اساس بیا هم تر یوې اندازې د پوهېدو وړ دی، حتی که بدله هم شي. پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د ناټو په هوایی بریدونو پر لپسې اعتراضونه کول، په ځانګړي توګه هغه مهال چې په دغو ډول بریدونو کې به ولسی خلک ووژل شول. واشنگتن پوسټ لیکي سره له دې چې د افغانستان په جنگ کې د هوایی ځواک په تاریخ کې تر ټولو بې ساري نهایي احتیاط څخه کار اخیستل کیږي او د ناټو قواوې د ولسی خلکو د ساتنې لپاره فوق العاده اقدامات لري، خو بیا هم سهوې او خطاګانې شوې دي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي چې ځینې قانون پوهان د اندېښنه لري چې کومه اجازه چې د امریکا حکومت په دغه هیواد باندې د سپتمبر 12 له تروریستي بریدونو وروسته د طالبانو خلاف د پوځي زور څخه د کار اخیستلو لپاره ترلاسه کړه، په طالبانو باندې د بریدونو دوام نه توجیه کوي. خو د واشنگتن پوسټ د مقالې لیکوال وایي چې دغه استدلال او منطق ځکه بې اساسه دی چې همدا طالبان وو چې په خپل هیواد کې القاعده ته پناه ورکړې وه او دغې شبکې په افغانستان کې خپل پناه ځای څخه 15 کاله مخکې په امریکا بریدونه پلان کړل. بل دا چې طالبان د حقانی شبکې او نورو افراطي عناصرو په همکاري هلې ځلې کوي چې هغه حکومت نسکور کړي چې ژمنه کړي چې القاعده شبکې او داعش له افغانستان لری کوي.
په کابل کې هر ورځ پولیسکونو زره کسان پولیس ګاډو او پولیسونو کې دلته هلته سوداوي خرڅوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره افغان حکومت پولیس او ښاروالي غواړي په ښارونو کې د دغو خلکو سوداوي مناسب کړي. د ملګرو ملتونو د حقوقي او بشري حقوقو د متخصص په وینا دغه کسان شکایت لري چې پولیس یې ځوروي. ملالی بشیر د ملګرو ملتونو د حقوقي او بشري حقوقو له متخصص محمد زبیر خان سره مرکه کړې او په سر کې د دې پروژې د څرنګوالي پوښتنه ترې کړې. زبیر خان په ځواب کې وویل
مونږ اول یو سروي انجام کړل چې د دې مشکلات څه دي. خپل دغه د پروشان په افغانستان کې مونږ چې کومه سروي کړې ده تنها د کابل په ښار کې په حدود د 500,000 یعنی 15 لک شاوخوا کې د پروشان دي. او د یو اول مونږ اسباب وکتل چې د دې اسباب څه دي. نو هغه کې مونږ دوا هم د ترين اسباب د دې پیدا کړل چې او بیکاری او دویم د بیجاشدگان داخلي یا ای ډی پی سی دي. دا خلک ټول سروي دی خودل چې د دې تقریبا درې شانو کې هم دا یو له مسولین د رشوت غوښتلو په اړه کې دوی شکایت درلود. دویم د لټکو په اړه کې دوی مشکل درلود چې نن پرې دی کلم یو څه کم لدی خو نه وی هغه ختم لګي هغه هم لګي خو نه لګي هغه ختم شړي. نه په اتحادیه درلودلې او نه دوی یو قانوني حیثیت په قانوني لحاظ باندې په دې اساس باندې منګل مختلفو غسر اورګانونو سره خبرې وکړې چې په هغه کې عمده ترین شاروالي و وزارت کار امور اجتماعي سره خبرې وکړې. وزارت امور داخله سره چون پولیس او ترافیک په دې کې دخیل و. منګه وزارت تجارت سره چون دا یو بخت تجارت د تاسو به سره مانند شي د بانک جهانی کوم رپورت خپور شو په 2019 کې وګو خدلې و چې تقریبا 80% سره په حدود د 80% کې د افغانستان تجارت یعنی قانوني تجارت نه ده. یعنی اغل نشته فابریکې نه لري د راجستر کارکونان په کې کار وکي هغه د راجستر کارکونان د کار کې وایي تر لاسه کوي. یعنی تجارت ټول یعنی غیر قانوني سیستم دی. یعنی راجستر شوی نه و لکه تجارت موجود و. بل اخر پاس لښ پګو نستونه یو مسوده جوړه سوله. په هغه مسوده کې د لیکل شوی و چې اول دغه د سپروشن راجستر شي بعد دوی یو قانوني حیثیت پیدا کی. کله چې دوی راجستر سوله دغه د سپروشن دوی باید د شاروالۍ ته یو معین مقدار چې ډیر زیات نه وي یعنی چې هغه باندې بوج نه شي د هغه دی لاید نه زیات نه شي یو معین مقدار پیسې د دولت په بودیجه تلل شي د شاروالۍ په نامه سره د محصول په نامه باندې ورکړ شي چې هغه هم په مقابل کې شاروالۍ دوی ته یو سند ورکړي چې د سند په مقابل کې به دوی بانک ته دا تحویل وي. دریم مسله دا چې په کې پیشنهاد سول چې دغه د سپروشان باید اتحادیه ولري. کله چې دوی لته کېدل یل دین رشوت اخته کېدل دوی یو مرجع ته نفو ورتللای ځکه چې دوی یو سند نه درلود په کوم سند لاسي.
د دغه راجستر سوی کسانو شمیر څو دی؟
دا ټول خو تقریبا 500,000 زیاتو کم د سپروشان سره. لکن موږ څنګه وکړای چې چون دغه مسودې په اساس باندې الکا په دې مسوده کې دالي کل شو چې دوی اول اتحادیه جوړ کړي نو موږ په دې باندې کامیاب شولو. د شاروالۍ او د دولت په همکارۍ باندې چې تقریبا موږ یو څه اتحادیه جوړ کړل.
آیا دا پروژه په نورو شهرونو کې هم پلې کېږي که یوازې د کابل لپاره ده؟
دا پروژه په جلال آباد په مزار په هرات په عین قسم کې الکا موږ کله چې جوړې کړې دي په دغه ټولو پروسه کې له دغه اول نه تر اوسه پورې موږ سره دولت ډیره ښه همکاري وکړله خصوصا شاروالي ارګان های محل وزارت کار امور اجتماعي اتحادیه پېښوران اتحادیه کارګران او وزارت تجارت د ټولو موږ سره همکار وو. دغه د دستور د یو مسوده جوړه شوله او د هم د 5 قوانینو کې پېژنه جوړ شول دولت ته تقسیم شو. اوس دولت مرګو ده چې دولت په دې باره کې کوم اقدام کوي. خپل قوانینو ته تجارت تیار رغم مادي او هغه ته تعین شوی دي ورته دي ته ورکړل شوی دي د دې موافقه ته خپل شوی ده. نو مرګو دې ده چې څو وخت په دې باره کې قانوني اقدامات دي شو.
د ملګرو ملتو د حقوقي او بشري حقوقو متخصص زبیر قانی
سلام علیکم بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن. سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
مو خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوره سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری
نن په ترشن آسمان لاندی پروگرام که پر دو موضوعاتو بحث کو ولی په افغانستان که 40% ماشمان لزدکلو محروم دی او دنوی ملی چپی او حراست او ثبات تجبهو دا جوری دو هدف سده اتبا جاو دیش تقیق کشوی لند خبرون لمرزی احمد زیزخ
د هلمن په نهر سراج ولسوالۍ کې د پنځمه لور رئیس په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه 500 وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د تاجکستان حکومت په کندوز او فیض آباد کې خپل قونسلګری د امنیتي اندېښنو له امله بندې کړي دي. د پاکستان پولیسو په پېښور کې د افغانستان د ډیپلوماټانو لپاره امنیتي تدابیر زیات کړل. په پېښور کې پرون جمعه د افغانستان د قونسلګری د اول مرستل پر کور وسلواله حمله وشوه. پاکستانی چارواکو پرون جمعه ویل چې د یوې افراطي ډلې جیش محمد زیاتې مدرسې وتړلې. د پاکستان پولیسو روانه اونۍ د جیش محمد د مشر مولانا مسعود اظهر په ګډون د دې ډلې زیات شمېر مشران هم ونیول. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې پرون د روسیې د ولسمشر له سلاکار سره وکتل او د اوکراین د حالاتو په اړه یې خبرې وکړې. د روسي چارواکو په وینا د امریکا او روسیې د لوړو دوه استازو په کالینګراد کې د بندو دروازو شاته خبرې کړې دي. او د ترکیې امنیتي ځواکونو پرون جمعه د پوهنتون اغوشتن استادان ونیول چې د دې هیواد په جنوب ختیځ کې د کوردي ملیشو پر ضد عملیاتو د بندېدو غږ اوچت کړی و. د ترکیې د مطبوعاتو په حواله دا کسان په تروریستي پروپاګند تورن شوي دي.
دا ساجی رډو پروانه خبرونه کې وړاندې د ساينس او ټکنالوژي په پروګرام کې مو لڅو پزړه پوري نویو کشف شوی وسایلو خبرو خو په پاکستان ته مخکړ. د بلوچستان په مرکز کوټه کې دینی عالمانو په یو خبري غونډه کې وویل د پولیو د واکسیناسیون کمپاین سبوتاژون کې د اسلام او پاکستان دښمنان دي. تفصیل لکټه ل بارکوال میخیل.
په بلوچستان کې د ګزړن یا پولیو د ناروغي په ضد د واکسینیشن کمپاین یو ځل بیا ورسته له هغه له احتمالي خطر سره مخ شو چې د کوټې په سټلایټ ټاون کې د پولیو د واکسینیشن مرکز ته نږدې پر پولیسو ځان وژونکی برید وسو. د کوټې دنیا عالمانو د جمعې په غرمه یوې خبري غونډې ته په وینا کې دغه برید وغانده او وی ویل ماشومانو ته د پولیو د څاڅکو له ورکولو سره د وسلوالو اختلاف د اسلام او پاکستان په ضد دسیسه ده. د کوټې د جامع جومات امام مولانا انوارالحق هادي وایي د پولیو د کمپاین پر کار کوونکي که یا د هغوی پر امنیت ساتونکو مسلمانان برید نسی کولای. وایي څوک چې پر دوی حمله کوي هغوی له مذهب سره هیڅ تړاو نه لري او په خپلو ناوړه اعمالو نور سیاسي عزایم ترسره کوي.
پولیس اهلکاران اور د پولیو حواله سره د هغوی وجلل قتل کول ناحق دا یو عظیم جرم دی. د دې څو ډیر مقاصد کېدلې شي. یو خدا چې د ملک چې د مسلسل بدنامه وي او بل دا چې بین الاقوامي تور باندې اسلام چې دی هغه بدنامه کی. که دوی دعوا وکړي چې موږ د مذهب حوالے سره دا کاروائی کرد دا بالکل دروغ دی اور دے دے مذہب سره اس تعلق سے دے دانش دے.
یو بل دینی عالم ڈاکٹر عطا الرحمن وویل د بشری قوانین او اسلام له نظر یو پلار هم دا حق نه لري چې خپل اولادونو ته د ګزون له ناروغي د ژغورنې لڅاڅکو انکار وکړي. د پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې کدوې واقعي اسلام ته وفادار وي نو د پولیو د واکسینیشن په ورځو کې د اوربند اعلان وي او خپل د پدې کمپاین کې ګډون کوي.
ان بچو کې معاملے میں آپ فائر بندی کرے.
ماشومانو ته د څاڅکو ولو په معاملہ کې تاسو باید اور بند وکړی او د کمپاین په ورځو کې په خپل د دې کار مرسته وکړی. که تاسو خپل ځان واقعي پر حق او مسلمانان ګڼئ دا وخت وسو او واویا دنیا عالمان د پولیو د کمپاین د ملاتړ لپاره په هر سیمه او کلی کې د خلکو د پوهې لپاره تبلیغ کوي. یو پلار هم دا حق نه لري چې خپل اولاد د ګزړن په ناروغي ووهي او مرګ ته ورکړي. دا جرم دی. د اسلام له نظره هم دا روایت نه لري.
خاتمه کوي.
په کوټه کې د پولیو په ضد د واکسینیشن د بیړني مرکز مشر ډاکټر سیف الرحمن وایي وسلو وسلوالو غوښتل چې د پولیو تیر څلور ورځنی کمپاین ناکام کړي، خو وایي سره له دې چې دوی د دې کمپاین پر ساتونکو پولیسو ناځوان مردانه حمله وکړه، خو دا کمپاین بیا هم په بریالیتوب سره پای ته ورسید.
خوش آئند بات یہ قوم کی ہمت
د نیکمرغی خبره دا ده چې خلکو همت وکړه او کمپاین درېدو ته پرې نه شو. ولس وسلوالو ته دا پیغام ورکړ چې دوی که هر څه کوي موږ حوصله نه بایلو او موږ به له خپل هیواد او ایالت د پولیو ناصور په بشپړه توګه پاکوو. موږ د حکومت په مرسته د پولیو راتلونکي کمپاین ته تر دې هم کلک امنیت نیولی او ورته آماده یو. د تېرې چهارشنبه په ورځ په کوټه کې د پولیو د واکسینیشن مرکز ته نږدې پر هغو پولیسو چې د پولیو د کمپاین امنیت یې ساته ځان وژونکی برید وسو، او په نتیجه کې دیارلس پولیس، یو ملیشا عسکر او یو عام لاروی ووژل شول او 15 پکې ټپیان شول چې مسؤلیت یې دوو وسلوالو ډلو ومانه. د پاکستاني وسلوالو طالبانو تحریک او د جیش الاسلام په نامه وسلوالې ډلې رسنیو ته په جلا جلا پیغامونو کې ادعا وکړه چې دغه ځان وژونکی برید دوی کړی دی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
سپینه مڼۍ وایي چې پر تهران د اقتصادي بندیزونو د لرې کولو لپاره نړیوالو څارونکو ته انتظار کوي څو معلومه شي چې ایران تر کومه حده له نړیوالو سره د موافقې له مخې خپل اټومي پروګرام محدود کړی دی. فرشته جلالزی له نورو جزئیاتو سره.
د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وویل چې ایران له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي موافقې د عملي کولو په لور مهم پرمختګونه کوي، خو بندیزونه به تر هغو پر ځای وي چې د اټومي انرژۍ د څارنې نړیواله اداره په بشپړه خپلواکۍ تایید کړي چې د موافقې ټولې مهمې برخې عملي کړي دي. جاش ارنست څرګنده کړي چې پر ایران د بې باورۍ لپاره کافي دلایل موجود دي، او د اټومي انرژۍ د څارنې د نړیوالې ادارې دا رول چې باید د ایران له لورې د موافقې د عملي کولو هڅې تایید کړي یوازې تخنیکي مسله نشي ګڼل کېدلی. د دې موافقې په اړه د بحثونو پر مهال دا منل شوې وه چې د اټومي انرژۍ د څارنې د نړیوالې ادارې خپلواکي او مهمې هڅې به یوازې تخنیکي اړخ نه لري. د سپینې ماڼۍ ویان ټینګار وکړ چې پر ایران به فشارونه جاری وساتي. د جاش ارنست په وینا امریکا د اټومي انرژۍ د څارنې له نړیوالې ادارې سره په دوامدار ډول په تماس کې ده، او فکر نه کوي چې د دې ادارې څېړنې به د موافقې په عملي کېدو کې خنډ پیښ کړي.
I would anticipate that the president will get a briefing on the findings, but I also would not
زه دا څنګهرم چې ولسمشر اوباما به د اټومي انرژۍ د څارنې د نړیوالې ادارې د څارونکو د کار په اړه رپورټ ترلاسه کړي، خو ګمان نه کوم چې د دې رپورټ کتل به د موافقې د عملي کولو لپاره پرمختګ د زیات خنډ سره مخامخ کړي، ځکه موږ په دوامدار ډول له دې نړیوالې ادارې سره په تماس کې یو او د دوی د کار په اړه وخت په وخت معلومات ترلاسه کوو. ایران او د نړۍ سترو قدرتونو چې 15 جمعیو هم ورته ویل کیږي د جولای په 14مه په ویانا کې اټومي موافقه وکړه.
مخکې تر دې چې د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص شپې پیغامونه خپاره کړو، د ساينس او ټکنالوژي دنیا پروګرام لرو. په دې پروګرام کې مولا څو په زړه پورې نویو کشف شوي وسایلو خبرو چې د امریکا د لاس ویګاس په الکترونیکي نندارتون کې تیرونی نندارې ته وړاندې شول. دا پروګرام اسمت ساروان وړاندې کوي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا.
د امریکا د لاس ویګاس د سشکال د الکترونیکی وسایلو په نندارتون کې رایل ایکس شرکت د سمارټ یا ځیرکې سینما تر ټولو کوچنی سیستم نندارې ته وړاندې کړ. دا سینما د عینکو په شان په سترګو کیږي او لیدونکي ته داسې احساس ورکوي لکه چې په سینما یا تیاتر کې ناست دی. د دې ځیرک سیستم په وسیله د نیټفلیکس شبکې فلمونه او نندارې هم کتل کېدای شي. د رایل ایکس ځیرک سینما تقریبا د ویډیو گیم او یوټیوب په ټولو سیستمونو کار کوي. سامسونګ شرکت بیا ځیرک یا سمارټ یخچال نندارې ته وړاندې کړ. دا یخچال د لوړ کیفیت سکرین لري او له هغې څخه د کور د ټولو الکترونیکو وسایلو د کنټرول د مرکز په توګه کار اخیستل کېدای شي. دا یخچال له موبایل ټلیفون سره هم وصلولی شو او کېدای شي چې له لیرې پیغامونه او عکسونه یخچال ته ولیږي. د بی ام ډبلیو موټر جوړولو شرکت د فیوچر انټریکشن په نوم بې چلوونکي موټرونه د لاس ویګاس په نندارتون کې ښودلي دي. دا موټرونه 21 انچه مانیټور لري.
زنګي ساعت هم یو بل الکترونیکا وسیله و چې د لاس ویګاس د الکترونیکی وسایلو په نندارتون کې د ډیرو خلکو پام ځانته واړاوه. دا ساعت مو سهار مهال د پزړه پوری بوی په خبرولو له خوبه را پاسوي. دا ساعت د قهوې، د تنور د تودې ډوډۍ، کلچې، کیک او چاکلیټ بوی خپروي. البته انتخاب تاسو ته پریږدي چې کوم بوی مو خوښیږي. د لاس ویګاس د الکترونیکا وسایلو په نندارتون کې ګڼ شمېر نور نوي جوړ شوي وسایل هم نندارې ته وړاندې شول. دا نړیوال نندارتون له 1998 میلادي کال را په دې خوا هر کال د جنوري په میاشت کې جوړیږي. سژنې نندارتون چې د جنوري په شپږمه پرانستل شو تر نهمې دوام وکړ. په دغه نندارتون کې د نړۍ د بېلابېلو سیمو او هیوادونو 3600 شرکتونو خپل محصولات نندارې ته وړاندې کړل چې نږدې 1.5 لک کسانو ولیدل.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیلې ومني. ستاسو د خوشی په هیله د دیونی راغلو پیغامونو ته ورځو چې زموږ اوریدونکو په پیغام سپتون کې دستاکي درته پریښېدي. البته د خبرونې چاوري او کم نظرونه یا وړاندیزونه او شکایتونه چې خبرو ټول ستاسو دوستانو شخصي نظرونه دي چې ازادي رادیو په امانت سره درته خبروي، خو په خپل د رادیو رسمي نظر نه څرګندوي. لکه څنګه چې تاسو هم خبري است په دې شپه ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنز د سولې مذاکرات لپاره هڅې روانې دي او د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې په همدې تړاو د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ څلور اړخیز غونډه وسوه او ټول لور ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به د تلپاتې سولې د ټینګښ لپاره لار هواروي. د همدې سولې په اړه زموږ اوریدونکو هم ځینې پیغامونه موږ ته راستولې دي چې په ګډه به سره واورو.
السلام علیکم، مستغنی خبر کوم زابل ساجینا. درسنولی پر منسق ولاړ سول د افغانانو د ارادې تمثیل دی او دعا کوم چې خدای تعالی د افغانستان کې داسې اسلامي ثبات راولي چې فرشتي هم د اسمان پر سطح باندې آزاد، آباد، سوکاله، سرلوړی، پیاوړی افغانستان ولري.
السلام علیکم، زه ملنګ مجاهد خوست ولایت بسمل خلو ولسوغینه. سلامونه احترامات دی ازادۍ رادیو ټول کارکونکو ته وایم. زه په ټول افغانانو دا غختم چې افغانان باید همیشه د پاره چې په هر ځای کې وي، په هر ګوټ کې وي، په هر کینار کې وي، یو موټی، یو تندې، یو وجود او یو وجود به وي. او ټول افغانان باید د صلح د پاره، د ملي یووالي د پاره، د افغانستان د خلکو د پاره رښتینی کار وکړي. ځکه چې په افغانستان کې چې کوم اوسني حالات لګیا دي، انشاءالله وتعالی دا ډېر غټ قوتونه دي لکه چین، امریکا او مطلب پاکستان. که چېرې دوی وغواړي د صلح د افغانستان د دوی په لاس کې ده، خو خپل افغانان هم باید فکر وکړي، دا سوچ وکړي، باید په دې کې نور هر څوک چې په هر ځای کې وي افغانان په هر نام کې باید د صلح د پوره کولو کې یو شخصیتونه باید په کې تیر شي. دا فکر ونه کړي نور د افغانانو خوارو کونډو رنډو یتیمانو ته دې وګوري. وسلام علیکم. السلام علیکم، زه د هلمند
ولسوالۍ د ګرمسیر دلکي سره ولې شریده له او قانوني له دا موږ ته ځواني وطن ټول په انتظار کې څه سلام
خلک. سلامونه تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. زما په نظر باندې که اصلا د افغانستان حکومت او بین ملل ټولنه پدی باندې سره توافق وکړي چې د افغانستان مسله د پاکستان دوک مسله دال کې ضروري ولاړ ده. خو کېدلی شي چې زمونږ هغه دوستان چې په مختلفو دلیلو باندې د افغانستان د حکومت سره د یوځای کېدلو یوځای کېدل نه غواړي او یا نشي کولی چې سره یوځای شي، نو کولی شي چې د افغانستان حکومت یو ته د هغه متزلو او نورمالو طالبانو سره هم په خبرو کې برخه واخلي. البته په دې شرط چې په افغانستان کې دایمي صلح ټینګ شي او د افغانستان ولس او خلک په آرام نور ژوند وکړي. مننه کوم.
د سولې مذاکراتو په اړه مو زموږ د یو شمېر دوستانو نظرونه واورېدل. له دې څخه به ورسو او پیغامونو ته چې نور اورېدونکو د ناامنیو څخه شکایتونه کړي دي او ورپسې پر نورو ستونزو هم شکایتونه او پیغامونه رسېدل چې په پرله پسې ډول به یې واورو.
السلام علیکم.
السلام علیکم. ما ورنجز دغه دی ورور از موږ غواره ټول سالي کې دی نه امنی دا وایره دا څه څه ولې پامرنه نه کوي دا مشرات تو ځل چرونه کوي طالب ته کار پر وکی بل دې راز موږ کورونه چوروي. السلام علیکم.
زه روحانی ما د مرجو سالي څخه ما ولډورو مقامات زغه هيله او پیغام دی بجټ ترجمه د مرجو سالي دی پامرنه ونه کې د مرجو سالي بجټ ترجمه سکوته مخامخ سي. والسلام.
ہلو السلام علیکم. نصیب اللہ نظریم د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ اوسیدونکی د آزادۍ رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. فاصله سلام از د رئیس جمهور او د نورو لوړپوړو چارواکو نه دا هیله غوښتنه لرم چې دغه اعلانونه دوی چې کوي چې موږ د مرجی ولسوالۍ ونیو اوس سنگین ته ځو، تاسو راسئ چې دا غی نیولې او کنه ده نیولې. د یوې ورځې دپاره ډمبر اله سوی د ولسوالۍ تر هغه پورې تللي دي کوټو پورې، اوس بېرته هغه ډمبر بند دی او حالته جنګ دی. توپونه غورځوي زموږ رایاتي په کورو کې لګېږي، ګرد کورونه په توپو، خو هغه نه وځي طالبان د مرجې نه. دغه زما پیغام زه د ازادۍ رادیو کارکوونکو نه هیله کوم چې دغه نشر کوي. تر اوسه دلته کډوال په درو کوټو کې دېرش کسان، پنځه څلوېښت کسان، شل کسان ژوند کوي. دغه یخونه، دغه ژمی، دغه د خلکو په حال خو ورحمېږئ. تر اوسه دغه مریضیو چې دغه کوچنیان قسم قسم په ناروغیو اخته دي. وسلام، ازادي راډیو نه ډېره ډېره مننه.
سلام علیکم. زه خوش محمد ایمن ولایت څخه تاسو زحمت تر کوم. موږ به لمن کې وراره موږ د جنگ څخه ډیر ستړي یو. موږ کښتونه جواري او شانګه د وځ په ځکه دغه سپاره ته دی و راخلی مرمي بشک مشلې. موږ وس په کومو کې ژوند تیرو، په یخ پر یخ په یخ جمع په کومو کې تیرو. سلام علیکم.
سلامونه د ازادي راځي کارکونکو او اوریدونکو ته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا د سلام څخه از موږ پیغام چې تر موږ باندې دی اشرف غنی داسې نشته راوستل دی چې هغه د جمهور امیت کړي آل تر موږ درولې دي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د هرات ولایت د شیندند ولسوالۍ یم. دلته په دې کو کې پختا کې یو من کوشاله لا پیدا کیږي. پختا وري ته ګورینا د لارې څنګه باندې دي نه اوس نه حکومت لري. طالبان دې د خوای د ملکی خلک طالبان خرپی دا خوای حکومت خرپی نه وري ته دا ما وروي اشرف غنی ته ورسینا په دا شندان یې پام باندې چې ایرات راغلهونه دا شندان سره تندانه د خوای وري ته ګورم. ما فرمایش اشرف غنی ته ورسې. والسلام.
سلامونه او احترامات تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او دونکو ته وړاندې کوم. شفیع الله زابل یم. زابل ولایت اوسیدونکو پیرن د هلمند ولایت کې د مسافرۍ شپې ورځې تیروم. زما له حکومت څخه دا غوښتنه ده چې د زابل له مرکز څخه بیا د غزنی تر ګیلان ولسوالۍ پورې سړک ډېر سخت کاڼو کپر ډېر خراب شوی. اکثره ترافیکي پېښې له همدې له امله رامنځته کېږي. خدای دې وکړي چې زما پیغام د ازادي او اوریدونکو په خبرونه کې راته نشر کړي. نور مو د ښایسته وخت نیسم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم. زه خوش محمد ام دې ورسره سره سره په تماس کېم. ما اله دا دا موږ وسته له سرګا په شهر کې وسیر چې خیمه مو دروري دي ماشومان او سیاسي مو د باندې دي ژوند کې خیمه مو بلاره باندې نړولې دي. دا زموږ نارانی حکومت واوري یا د اشرف غنی واوري. وسلام.
السلام علیکم. زما نوم نور الله د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. د مشکلم دا دی ورور جان موږ مجلسي د سنگین د ولسوالۍ څخه تلته و په کندهار ولایت پراتی او د کوټوي ولسوالۍ موږ ورور دوه نشي ولا کله شي ما شان یو کړو او نه روزانه څه نه معنا بل خو دې څه د ښار د کاری ده او نه موږ وطن سره ګرځو نه موږ خپل وطن سره یې لرو دا کنده کار د کاری ده. دا موږ باندې دا هم څه غوړي. السلام علیکم.
السلام علیکم دا زادی راډیو محترم او ریزونکو او کارکونکو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محترم زدنګ راډیو ولایت نه خبرې کوم. زما یو پیشنهاد دی چې دا غو پیشنهاد مې زدنګ راډیو ولایت شهیدانو مولودینو محترم رئیس ابن ساحل کوم چې دا د مولودینو او شهیدانو معاشونه چې توضیح کوي دغه یو نفر لس لس کارت لري. هله کوم چې دا کارتونه والا ونه چې دزګری کې او چې دا څونه پیسې اغېستي هغه په بازګش کې. افغانستان ملت پر دې ښکار انقلاب کې دومره شهیدان شوي نه دي. دومره په انقلاب کې نه دي مړه شوي لکه څومره خلکو چې کارتونه اغېستي دي او په بړستن کې مړه شوي. په بړستن کې نه چې وژني نه 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 هېڅ شی پېنې شوي او خلکو کارتونه جوړ کړي او پیسې اخلي. د خدای خاطر او کید قرآن خاطر او دې ملت مال او حق په دغه ظالمانو او ګډانو دغه غلو باندې مخره. نو زما دغه پیش نه ده چې محترم رئیس عبد الله پاره د یو لار څاره ولا وسه دی په خپل د کار نظارت کې او کبل چاته والي چې نو هغه مامورین چې دا کارتونه یو نفر ته لس کار ته ځي کړی دی هغه بیا هم دغه شیری. نو هله کوم دا په خپل او په خپل د کارتونو والا ځان ته راوړی او هغه ته راجستر کې نو مې ولي کې یو کارت راوړ کې ولې چې زما څخه واغله او چې څونه کارونه د ځپم کارتونو باندې ماښونه اغسي او هغه په بازګش چې زما دغه پیشنهاد دی. نو هله کوم چې بس د پیغام مې نشل شي او د نړۍ د افغانستان د چارواکو وګورم ته ورسیږي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بلی السلام علیکم. بریالی باوری من د کندهار ولایت نشیم ناحیه تسمی اړیکه نیولې ده. په کندهار ولایت کې یوازنی مشکل د برېښنا دی چې د کندهار خلک او ښاریان ډېر ورسره لاس او ګریوان دي. موږ د دولت څخه دا غوښتنه لرو چې د برېښنا راسمه کې یو نه بل ورځ خو مومي برک دی په هغه کې هم کله یو ورځ هغه خپل نوبات چې د برکغه یو ورځ راځي یو ورځ ګرځره کې ورکه په شواروز کې په دوه درو شواروز کې برق نه لیدلې. نو دلته خو به د برموج په دغه برق سره مکار دي. ما د دولت څخه دا غوښتنه ده چې دغه د کندهار برق ته یو څه پاملرنه وکړي. ډیر سرلاسه ګرځوي نور مشهسته وخت نه سم لا ته ما
زه غپار دی لوګر ولایت څخه خبرې کوم چې لخود څخه دا یو کال کېږي چې لخود څخه موږ راځو یو لوګر ته او د موږ دا غوښتنه ده چې موږ د خوست مرکز د مایدینو ماش زندول کوي. دا درې میاشتې کېږي چې موږ ته مایدینو ماش نه درکړل.
سلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د ولسوالۍ شیرزادو د مرکزیلو د سینې څخه د ازادۍ راډیو سره په اړیکه یم. د وزارت معارف نه هیله کیږي او غوښتنه تینا لرم د وزارت معارف نه چې مرکزی لکې رورا د ماشومان لپاره د سکول او مکتب کوم له دانشته ده او هیله کیږي چې د هغه مرکزی لو په سیمه کې موږ ماشومان لپاره یو مکتب جوړ شي چې موږ ټول ماشومان د څه به سیوا ده پاتې شو او ټول د تعلیم سره موږ ډیر مشکل بحران کې او نو زمونږ تقریبا د دې مرکزی له نفوس هم ډېر زیات دی او ډېر درې کلي دي چې ډېر غټ کلي دي او هیله کېږي د وزارت معارف نه چې په دې درې کلي کې نو که چې درې مکتب نه وي نو دوه او چې دوه نه وي نو یو خو خامخا جوړ چې دغه زمونږ کوم نسل چې دی کوم ماشومان چې دي دغه ټول زمونږ په خرابېدو کې روان دي. د معارف نه هیله کېږي چې په دې باره کې موږ سره جدي کومک او مرسته وکړو.
السلام علیکم. زه عبدالواحد لوګر نه خبرې کوم. د کابل هوا ډېره خرابه ده. یو ورځ له طرفه په دې زمي کې د شي ته به ښکوای چې وریځ د اسمانې دومره هوا خرابه ده. دا د ملي تجار ټول پلاستیکونه له پاکستانه له ایرانه له ټولو ملکونه خالي پلاستیک رابر کړی. هغه دلته غریبان سوځي، هوا یې ټوله خرابه کړې ده. اشرف غنی او کرزی صاحب هغه نه جوړوي، دا برق نه جوړوي چې خلک له برق او له ګازه استفاده وکړي. اوس دغه پاکه هوا د کابل ښه ورته تنفس کوي چې سم هم کې سږم جوړ کړي. نورم په مخه ښه.
سلامونه اونی کې هیلې مې ومنې. عبدالکریم د لشکرګاه ښار څخه در سره په ټلیفوني اړیکه کې وسلم. نور مشکل مو دا دی چې موږ د هلمند څخه چې په دیارلس سو څلور نوي هجري لمریز کال کې کوم شاګردان فارغ شوي دي، اکثره د کورونا په ولسوالۍ کې دي. نو اوس راغلي دي د کانکور د ازموینې دپاره. ټول منتظر دي کله چې ریاست ته ورشو نو په نن او سبا کې دی. هیله مو دا ده چې زموږ شاګردانو څخه ژر د کانکور ازموینه واخیستل شي. دلته موږ مسافرینو مشکلات مو زیات دي.
السلام علیکم. د هلمند ازګر د ولسوالۍ د ګرمسیر له لیکې څخه خبره کوم. دغه رئیس جمهور ساتي والي صاحب د هلمند دغه ما هیله ده څو خوراک دغه یو هیئت راوستو. یو دغه ګرمسیر سړک ورو په سره کوم نقشه جوړوي چې موږ سره مسد ته ځو په ځای کې موږ ته تدل دوی د لاسه او دوم وړي چای خوراک دا کوو. د دې د چا دغه رقم چې ټول مریضان دي دوی جوړ نه دي. دی یو کاته ورځي برابر موږ سره جوړ کی ته زار کوم جوړې ده خو نه سړک کی چې زار کوم جوړې ده سړک یو تور تر دې هم جوړې هغه کج د مخ سره موږ ته خاص دي. هغه پر بالا یې کرا کو خو ساري موږ نه پر ځای جوړې ده کی جوړوي یا د امر کې هغه سړک یا سم جوړ کیرو. خدای په امان. ازادي کارکونکو ته یو جهان منو خلاصم.
ستاسو څخه هم مننه ورور چې خپل ستونزې مو را سره شریک کړه او هیله لرو چې اړوند مسولین اوریدلی وي. نه یوازې دا بلکې د ټول هغو ستونزو د هواریدو په هیله یو چې افغانان ورسره مخامخ دي. په همدې سره د خبرونې پای شی بوته ورسېدو. زموږ د پیغام ثبتونکې دستګاه شمیره در سره ولیکئ او بیا هم زنګ ووهي او خپل شکایتونه را سره شریک کړئ. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
زبطفاتیا کزار شکنا آئے زبطفاتیا